درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو مرکو ترڅنګ ازادي رادیو مجله لرو. خو فایل په خبرونو کوو. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي، او د طالبانو له حکومت وغواړي د ښځو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړې لیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي، د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې، او یو کافي روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بیساری بلل شوي، او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکلیک به په یو خوله تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1945 کالیزې سره برابر ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د هبقه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل، او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. کته هم ښاغلی شریف دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې، خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د دوی د حکومت له پیله څو ځله په تورخم سپین بولدک او ډیورن کرښې په اوږدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1 میلیون مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغۍ زیاتیږي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبه په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې چیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفینډرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبداللهیف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبداللهیف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دو ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی، او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبداللهیف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګنده نه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانسه راپور لمخي شی جینګ پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خپره شوه، د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملي ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې څیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسدالله لورین په راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میثم نظری دغه اعلامیه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام آزادی رادیو ته وویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې ده، افغانان هم پیژني، دوی په اقتدار کې هم اوسېدلي دي او د دوی کارکردګۍ او د هېواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیره دي چې دلته قوم ګرایو ته لمن وایي، بې اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل شي او وروسته له اطاویو مکلونو را په دې خوا چې د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب شو او کمونیست نظامونه ختم شو، له هغه راهیسې د څو بدبختۍ چې دغه کسان ټول په هغو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دادی چې له فکری پلوه ټول شموله ندی او پر دې سربیره یې د خزو او انجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي چیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسیده. خاغلی مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو اراده ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلی هغه دادی چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه را بللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي، ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنون کې وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالي شکریه بارک
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت
او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره تبي خبر ده چې د سیاسي حل لار تر ټولو نه مخکې غواره او معقوله حل لار ده. په افغانستان کې کڅوکو غوري د جنگ قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمنی وکړي دا ستر اشتباه ده. هر ډله چې نو ځکه په اول قدم کې مونږ غواړو چې د سوله ییز خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ په هغه کې د افغانستان ځکنۍ بشپړتیا په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه او په هغه کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي دغه لاره غوره کړو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې برخلاف دی په دې معنی باندې ده چې د افغانستان د ملي ګټو پرځت او
برخلاف دی. میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي. حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالډ لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي هغوی هم په دې کانفرانس کې ګډون درلوده او هیرم نشی چې یو قطعنامه صرف د سوله ایز او مدني حل لارو لپاره نه وي. هغوی دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغرده ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان ازمویل شوي څیرې بولي او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالفو نظرونو ته لږ تر لږه غوږ ونیسي؟
طبیعي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوې څیرې او یا هم مخکنی سیاسي چهرې هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولی. طبیعي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناستو په مقابل کې ډیر تند ده. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم داده چې یو لوی سرتاسری اجماع په هغه کې نه تنها یوازې، البته دغه ناسته هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکادمیک خلک شته، د مدني ټولنه خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونه استازیتوب پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې وه، نظامی مقاومت استازولی پکې وه. نو دا مونږ نشو ویلی چې دا صرف هماغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یوه ناسته وه چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم دې ناستې لپاره د یوې ځانګړې ارتباطي کمیټې پاکله باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بله ناسته به تر دې هم په هر نظر باندې به نورم پراخه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیوال ورځ لمانځو. اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړله، ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمېر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیستی چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځیو درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کېږي او د نورو کتابونو د لوست ښوونه نور ته کېږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټوله پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخې دلایم.
سراج الاخبار بار نوی فکرونه راوټو کول پخپلو آثارو کې پخپلو شیرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وکړي. روان یکشنبه د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویو ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کارګر چې په 80 کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول. او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نورو اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نورو ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤل وم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو 2 لسیزو کې تقریبا 300 عنوانه کتابونه چاپ شوي وو. خو موږ وکړای شول چې 300 عنوانه کتابه په یو کال کې چاپ کړو، البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې، چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو، نو د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پراتک سره یو انقطاع راغله او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیلو خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خبرندوی ټولنی خو به کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خو د دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړی شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا دغه 2.5 کاله خاص خوانده نه وه د تحولاتو سره، خو اوس امیدواری سته، خوشبینی سته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوراس تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي په بودره کلو کې به یو څو اندازه نور هم خوشي.
شغلی زیرک زیات کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځي او هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سږ کال دا ورځ د اختر په دریمه وه، نو سمونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د 2 لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکواله پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یوه ټولګه او 5 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دوی په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلیږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي، ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل یې هم مخه نسي نیولی.
د آغلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نسره دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سمه انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
ښاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کیدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال می تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیله هم دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي، کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږ ما کتابتونونه پرانیستل شول، او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم مکتبتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ ک کته هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري په انتونی لري د خوست پاندون شیخ زید نو دا څنګه حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو نوي کتابونه د کتابتونونه ته ورکړو دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو او زموږ کار کې هم تاثیر شته زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه بیره کول چې کتابتونونه جوړ کړو اوس په هغه شکل نشته چې پخوا وو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو دغه کې هم کمښت راغلی دی نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایه کړو تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو دلایل ورته ووایو بحثونه پرې وکړو نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي نوي کتابونه چاپ شي نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو
که چېرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي امریکایي ناول لیکونکی جورج مارټن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته خو له بی خبرتیا ورسته
هر کې د هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی دغه کتاب د منصفانګ له مخې درې لوی برخې لري یوه برخه یې په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوي دي دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي او دریمه برخه یې متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي کتاب 240 مخونه لري او 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی
شاغلی هاشمی د ډاکټر انزور شپش کتابونه تاسو چاپ کړی دي د ازادي رړی مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوی آثارو په اړه خبري وکړم تر بي خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټوله پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی
هغه وخت چې زلا د ژورنالیزم معسلوم په کابل په هنتون کې له دغه جریدي سره مې علاقه و لوستله مې تحقیق او څېړنه مې پټوله بلکې لومړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې چې زلا معسلوم لیکلې وې زما په نظر دغه کار زکه ډیر ارزښتمنو چې زمونږ لومړنۍ په خو شیرونه په سراج الاخبار کې خبرو شوې دي یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خبرو شوې دي او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس بلکې دغه ډیر د موضوع لپاره ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوې پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
انزور سر تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولې چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سر راغونډه کړي.
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر د یو ځانګړي رسالې په توګه خبره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کې مغدا کار ترسره شو.
د سراج الاخبار آثارو ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکاره سول کې یو څو ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړي دي، 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د صالح محمد خان، مولوی صالح محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي، منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهمې ځانګړتیاوې چې د دغو آثارو دي هغه موږ ته ډېرې جالبې دي. موږ کولی شو جوړې چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیا د پورتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري او موږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شیرونو نه او د سراج الاخبار افغانیا له شیرونو نه راپیلېږي او شروع کیږي. په هغه کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره حلی زلی دی او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی صالح محمد خان پښتو کړې دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر کوښ شو له بلبل او چې قفس کې جړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخت دله، ولی نه پښتو څوک حال زما یو له بل، ولی نشته به فغانه کاروبار زما، ولی حت ابدی راغی وار زما. دا یو ډیر لوی شیر
دی. دا ازادۍ د ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شیر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شیرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ما ته عزیز دی ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې او بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې، د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې د ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې ویني؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه آثار دا د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د آثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغسې سختو شرایطو کې د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې حضرت امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره، او بله لارې نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله موږ زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دي چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي، او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي، هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخشي، دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کوو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن آثار دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقی دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل بیت کې وایي چې د یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشحاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړیتوب کارت یې اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر 2 کلونو مخکې 15 میلیونه و 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د 9 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شعرونه، سکندرنامه او نظامی گنجوي. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. و کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه اووه اتیا کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګېد چې د جفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له نن اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شایي خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډاکي. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې بوزل چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې عرفه سترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د هغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شیانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، تاته یو اکسس تر کول کېږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې انټرنیټ له لارې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته وویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي په فضا کې ګرځي. او که تا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی، هغه هم زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ار څه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو تر لاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غوړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیلو لیک باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم وکړه دا که بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخه ته ځې ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي هغه یو مشخص نمبر لري دغه په اړه مطالعات کوې، نو بیا کېدای شي
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغه را ورسه لیکل سوی دي سه پښتو لیک دوت سره یو سوې ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثارو کې کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې؟
په پښتو، فارسی، دغه سیمه په ژبو ازبکی، په ترکمنی، څو نشان ستدا مکمل پراته دي. دا یو مشخص اکسس غواړي چې تاسو درکول سي. بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس غواړي، افیشل اکسس غواړي، اکیډمیک اکسس غواړي، او که عام مطالعه کوونکي په حیث مطلب غواړي. ما ته چې کوم ما چې کومه ونډه اخیستې ده، یا مثلا ما کول سوی دي د پروفیسر په حیث چې زه پلیسم چې دغه دغه ته ننوځم، دا پورټال چې ورته وایي، هغه ته هغه اکسس ته چې زه په کوم حد ننوتلی سم، هغو کې چې ما کتلې دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کېږي. حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې هلته شته، ځینې نورې شته. خو د دغه ډیجیټل لایبرري تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکتي، هغه دا دی چې دوی ځینې برخې پټوي، دوی ټولې برخې تا ته په لاس نه درکوي.
مرحوم صاحب، ما په خپل په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده. د افغانستان د تاریخ په ارتباط، د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته، نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکوي، شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي. فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچر په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته، د لوستونکي په صفت باندې ورځي، او که په کومه بڼه باندې ورځي، فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بلې،
دا ډیره ښه خبره وه. ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي، خلک فکر کوي چې بم دي، او دغه موږ ته ډیره جدي ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو سلو زه ټوکه کې د ناروې په یو دغه کې پروت دی، یو نارویژن انسټیټیوټ دی په هغه کې پروت دی. موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص. موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو. اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي، او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته نه ځدي، فکر کوي چې حتمن کوم خرابکاري ته یې نه کوي. بدبختي دا ده چې موږ پاسپورټ هغه رسمیت و ارزش چې درلود لی چې هغه ډیر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړی.
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس په کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مخته راغلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغل یو وینډو ورته وایه یو ډیسک ورته وایه یو یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نه شول شوی دی. او ته چې کله غواړی چې د افغانستان برخه مطالعه کړې نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې. نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړ لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخې مسؤول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه دغه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ونیدل. یو بیرغ و تور سپین و زرغون و مې کتل هغه د افغانستان نوم ورسره نوشته و. اسړی ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی او دا څنګه دلته پروت دی؟ احول دا ستاسو بیرغ دی؟ دا داسې خبره ده مال څنګه خبره ده؟ دا تقریبا 15 کاله کې دلته پروت دی. چې مو کتله دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا هغوی په پاکستان کې د یو اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه چړی دی. ما هغوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلی دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه دغه برخې رئیس یو ښځینه و هغه ته ولیکئ چې دغه بیرغ زموږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ورته ولیکئ. له نیکه مرغه چې په سبا یې ماته دغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ماته دماغ برخې رئیس ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستی، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ درته ولګو. یو هغه عکس یې ماته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستۍ شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناو یا زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوي او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه بی بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بالا شش دو ال په دریو په شی یوس شسه چره جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورکیږي نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او سدرې ټیکری او بوټونو شی سره پستا او بادام جاوز دا وچه میوه سره برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلي پر نورو کورونو ویشي. هغه هلکان چې د جوړې اقتصادي توان نه لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامیده نه سي.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړه نه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواڅه څخه بیا د ناوی مور ته خوند نه ورکوي، وایي یا د زوم ناامینده نه پرېږدم، یا د زوم د خواڅه وایي یا ناوی ناامینده نه پرېږدم ورورې. نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه اوس د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي بد کار دی نو زه به هم ناامینده کېږم، او که د ناوی د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي یا ناوی ناامینده نه پرېږدم ضروره. دا ښه خوند کوي، ناوی ښه پوهېږي زوم ښه پوهېږي ښه خوند کوي. نو یو بل پوښتنه کوي وایي ناوی ته جوړه نه در راوړې، د زوم د خواړه بیا وایي زوم ته جوړه نه در راوړې، نو دا بیا خوند نه کوي چې یا نه در ورته راوړې، دا بیا خوند نه کوي.
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کېږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کېږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. ښه دی.
No saruna dishno mot kazam jiruna kala bandano staya ma dishno shnovano saruna dishno mot kazam jiruna kala bandano staya ma dishno mot kazam jiruna kala bandano staya ma dishno سارونا دش
شنو مات کا زنجیرو نا کلا بندن استایا ما دشنو مات کا زنجیرو نا کلا بندن استایا ما دشنو پشنو بنو پنا دے جل کے مڑواں در جا کے دشنو بنو